アーサーメイラジオ。
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وو بجې شوې. په دې خبری مجله کې مول دغه پیښو خبرو. د کابل پرونی چاودنه کې یو افغان خبریال وجل شوی. د خبرونه کې جزئیات درکوو. ملګری ملتونه په کم سن کې د افغان جنوب ودولو اندېښمن دي، خو بې وزلۍ خلک دې کار ته اړ کړي.
ما بسیار مردم ضعیف او مستضعف،
موږ ډېر بې وزلي خلک یو. پیسې مو نه درلودې چې د دې درملنه په وکړو. دا مې د کلي یو شتمن کس ته په نوم کړه.
د روسیې ولسمشر د بیلاروس او پولاند پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي بحران حال په لوړه کچه خبرې یادوي.
چې د بیلاروس او د اروپای ټولنې د مخکښو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مستقیم تماسونه د دې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
او نن د کرکټ شل اوریز جام پایلو به ده. د اتلولۍ لپاره استرالیا او نیوزیلند خپل بختونه آزمایي. نن یک شنبه د لړم یا عقرب درویشتمه او د نومبر 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کابل ښار پرونی چاودنه کې یو خبریال وژل شوی دی. ملګری ملتونه وایي وچکالۍ د افغانانو لپاره یو بل ګواښ دی. او ترکیه وایي د بیلاروس او پولاند ترمنځ د کډوالو کړکیچ کې لاس نه لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار لویدیځې څنډې دشتې برچي کې د پرونۍ چاودنې پر مهال افغان خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده. ویلي دي چې سیغانی د آریانا خصوصي ټلویزیون خبریال و. د سیغانی میرمنې فوزیا وحدت چې خپله هم خبریاله ده، پر فیسبوک د خپل میړه وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي حمید مې له لاسه ورکړ. طالبان وایي د چاودنه کې چې پر ټونس ډوله ښاري موټر وشوه، یو کس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه بیا د عیني شاهدانو په حواله د وژل شوو شمېر دوه تنه ښودلی. خبرونه کې د دې چاودنې نور جزئیات درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د وچکالۍ پر سختېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو او د مجادلې د برخې مشر فابریسیو چیزاریتی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د افغان کروندګرو او مالدارانو د معیشت ژغورل یو بیړنی بشري لومړیتوب دی. د ده په وینا د وچکالۍ له کبله دا هر څه په خطر کې دي او د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره بودیجه هم په خلاصېدو ده. تر دې مخکې نورو نړیوالو ادارو هم د سختې وچکالۍ او د ژمي د راتګ پر مهال د احتمالي بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوي په لسګونو زره افغان پناهغوښتونکي وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې دغو افغان پناهغوښتونکو شمیر 50,000 ته رسیږي، که څه هم په بشپړ ډول واکسین شوي دي خو لا هم په پوځي اډو کې پراته دي. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په پوځي اډو کې د پرتو افغانانو 40% یې ماشومان دي. په دغو پوځي اډو کې پرتو پناهغوښتونکو ورځپاڼې ته ویلي چې د ژمي له راتګ سره دوی تاوده کالي نه لري او په پوځي اډو کې له سړو کړیږي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې له اګست میاشتې راهیسې د قطر له لارې 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستل شوي. هافینګټن پوسټ وایي د اګست له 12 امریکا ته شاوخوا 10,000 افغان پناهغوښتونکي لیږدول شوي دي. په ننګرهار کې د ختیځ په نامه د لبنیاتو فابریکه توانېدلې چې په ورځ کې 3,500 کیلوګرامه شیدې پروسس کړي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په جلال آباد کې دغه فابریکه شیدې په لوړ کیفیت پروسس کوي چې د شیدو د ساتلو ترڅنګ مستې، تروې، چکا، پیروی، ملایی او پنیر هم تولیدوي. تر دې مخکې د خصوصي فابریکو او کارځایونو خاوندانو ویلي وو چې د وروستیو تحولاتو له کبله یې کاروبار اغیزمن شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی، خو طالبان بیا وایي وضعیت دومره نه دی خرابه لکه څنګه چې نړیوال ورته اندېښمن دي. ترکیه وای د بلاروس، پولند، لیتوانیا او نور اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو له بحران سره انقره کوم ارتباط نه لري. په بهرني سیاست کې د ولسمشر لوی سلاکار ابراهیم کالین پرون شنبه د غو راپورونو په باب چې ګواکې ترکیه هم د بلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله په کړکیچ کې فعال دخالت لري عکس العمل وښود. هغه د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې وویل
د بلاروس، پولند، لیتوانیا او څو نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو وروستی بحران په واقعیت کې له ترکیې سره هیڅ تړاو نه لري. کله چې مو دې ستونزې ته پام شو، د ترکیې هوایي شرکت د دې ستونزې د کمیدو لپاره سمدلاسه ځینې اقدامات وکول چې بلاروس او له هغه ځایه نورو سیمو ته د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شو.
Belarus and from there to other places.
ویل کیږي د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکو چې ډېرې د منځني ختیځ دي په الوتکو کې منسک ته تللي اوس د بلاروس پر پوله هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. له دې جملې پولند ورته تر ټولو نږدې هیواد پروت دی. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وشي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې د دوبۍ د کرکټ په سټیډیوم کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند، انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووتل. د سږ کال په دغه نړیوال جام کې افغانستان پنځه مسابقې وکړې چې دوه یې وګټلې خو درې یې وبایللې.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو څلوېښتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 3. هرات اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 4. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12.
سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، په کابل ښار کې د پرونی چاودنې له کابله یو افغان خبریال هم وژل شوی. دا چاودنه پرون د دشتي برچی په سیمه کې شوې چې تر اوسه یې لا مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. ورځو کابل ته له دغه ځای مو همکار سټوډیو ته وصل دی. سهار مو په خیر. کاوریدونکو ته د دغه چاودنې د نورو جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي.
منن لودین صاحب، تاسو هم سهار په خیر. لکه تاسو چې وویل، د کابل ښار لویدیځ څنډه دشتي برچی کې د تیرې ورځې په دغه چاودنه کې خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز په خپل ټویټر پاڼه باندې هم کړې ده. ویلي دي چې سیغانی د آریانا ټلویزیون خبریالو، د هغه میرمنې فوزیه وحدت چې دا هم خبریاله ده په یو خصوصي ټلویزیون کې کار کوي، دم په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل د ژوند ملګري وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي چې حمید مې له لاسه ورکړل. خدا لا معلومه نه ده چې په دغه پیښه کې همدغه پخوانی خبریال هدف و که څنګه. طالبانو یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته د نوم لنو خودلو پرته ویلي دي چې په چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي دي، خو رسمي سرچینو بیا په دې پیښه کې یو تن وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. ذبیح الله مجید په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې دغه پیښه په ټونس ډوله موټر کې د اور لګېدو له امله رامنځته شوې ده، خو ویلي دي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه باندې دوی پلټنې کوي. عیني شاهدانو بیا په پیښه کې د څلورو تنو ټپي کېدل او د دوو تنو وژل کېدل تایید کړي. لودین صاحب، روغتیایي رسمي سرچینو لا تر اوسه پورې دغه پیښه د مرګ ژوبلې کره شمېري نه دي ویلي او د پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو په دې شیا سیمه کې له دې وړاندې هم په دې شیا میشته سیمه کې له دې وړاندې هم داعش وسلوالې ډلې ورته بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم طالبانو په افغانستان کې دغه وسلوالې ډلې پر ضد باندې د عملیاتو خبر ورکړی دی، ویلي دي چې په وروستیو دوو میاشتو کې د داعش نږدې 600 وسلوال دوی نیولي دي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پیاوړې کېدل خلک اندېښمن کړي دي او دا اندېښنې ورسه له هغه لا پس زیات شو چې نګ یو میاشلاندې په کندوز او کندهار کې د اهل تشیع په مسجدونو باندې دلیز یو انتحاري حمله وشو، او لدین ورسته په پلازمینه کابل کې د سردار داوود خان پر وختون باندې دلیز حمله وشو، د اندېخنې نور هم زیات
دي. کور مودان ډیر مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې دغه ته د پرونی 14 حال راکو، او ویل چې په 14 کې د افغان خبريال حمید سیغانی وجنه هم تایید شوه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. دغه ادارې ویلي د بېوزلۍ له کبله د وړو ماشومانو د خرڅولو پیښې هم زیاتې شوې دي. ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ځینې کورنۍ وایي له مجبورۍ د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شوي دي. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د ژمي راتګ به زیاتې بې ځایه شوې کورنۍ په خطر کې واچوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې په افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو زیاتوالی شي. دغه ادارې پرون په یو مفصله اعلامیه کې ویلي داسې کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې شي ځینې کورنۍ د ولور په بدل کې خپلې شل ورځنۍ لوڼې هم د چا په نوم کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره اټکل کوي چې په افغانستان کې 28% ښځې تر 30 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د یونیسف په وینا د دوی همکارو ادارو په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم د وړو نجونو د ودولو 103 قضیې، دغه راز یوازې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د وړو ماشومانو د خرڅولو 10 قضیې ثبت کړي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 10 کلونو ترمنځ وو. د غور ولایت د اوسیدونکو یګانی پاتیر زیاتې کورونی وای د اقتصادي ستونزو لکبله د خپل ماشومان خرڅولو ته مجبور سوي دي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د خپل شپږ میاشتنی لور د تداوی پیسې د کلی له یو ملک څخه د ولور د یو برخه په توګه پور کړي.
ما بسیار مردم ضعیف و مستضعف
موږ ډیر بې وزلی خلک یو. پیسې مو نه درلودې چې د دې درملنه په وکړو. دا مې د کلي یو شتمن کس ته په نوم کړه او نیم ولور مې ورڅخه واخیست. اوس مې درملنې ته راوسته. کله چې بیرته بلاړ شو دا څوک غټېدو ته نه پرېږدي. دوی به د پیسو د ورکړې له کبله راڅخه بیایي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي د کورونا وبا د ژمي راتګ او د خوړو د کموالي بحران په افغانستان کې د کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نړیوالو ادارو د افغانستان د اقتصادي رکود، د بشري بحران د پراخېدو او د لوږې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي په افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه او 15 لکه بې ځایه سوي کسان اساسي مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې مرستیال اش کارل له کابل له بي بي سي سره په هغه مرکه کې چې پرون د IOM پر ټوټر خبره سوي ویلي
وضعیت ډېر په خرابېدو دی. په افغانستان کې 5 میلیونه او 15 لکه کسان بې ځایه شوي، چې په دې شمېر کې د سږ کال څه باندې 6,28,000 بې ځایه شوي هم پکې شامل دي. دا واقعیا هغه څو اړخیز بحران دی چې نن سبا ورسره په افغانستان کې مخامخ یو. دا په داسې حال کې دی چې سخت ژمی هم را روان دی.
طالبان وی په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره لګنو هیوادونو دوی د مرستو غوښتنه کړې چې ځینو یې خپل بشري مرستې افغانستان ته رسولې دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
ځینې هیوادونو چې کومک کړی په دې کې د قطر هیواد، عربي متحده اماراتو کومکونه دي، همدارنګه د روسیې هیواد کومکونه دي، د ایران دي، د پاکستان دي او د ځینو نورو ملکونو چې موږ ته رسېدلي دي، او نور هم واده سره د ازبکستان هیواد او نورو هیوادونو هم ترکمنستان هیواد د ټول موږ ته رسېدلي دي، د قزاقستان او د اوسم د روسیې څو محموله د کومکونو په لسم تاریخ باندې کابل ته رسېدونکي هم ډېرې مرستې پکې دي. نو هغه چې موږ ته رسېږي ان شاء الله محتاجو خلکو ته به موږ رسوو.
په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په یو کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد بشري مرستو ژمنه وکړه. ورپسې په اکتوبر میاشت کې اروپایي ټولنې هم له افغانستان سره د $1 میلیارد په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. دغو سازمانونو ویلي دا بشري مرستې به د خپلو ادارو له طریقه لګوي او طالبانو ته نه ورکول کیږي. په همدې حال کې یونیسف ویلي چې په افغانستان کې پر روانو میاشتو کې د ټولنیزو خدماتو پروګرامونه پراخوي چې د بیوزلۍ په کمیدو کې مرسته وکړي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. وړاندې درته په خپرونه کې نور راپور نه هم درو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفی الله ستانگزی ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
پولیټیکو خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې طالبان زیانمنون کی دي. لیکوال په سر کې دا راوړي چې لویدیز چې د جګړې په ډګر کې ونه ګټله، دم ګړې د هغه دښمن د ماتولو ښه موقع په لاس ورغلی چې له بې ثباتۍ او ګډوډۍ سره مخ دي. د لیکوال اشاره د افغانستان روان نامعلوم وضعیت او ورځ تر بلې زیاتېدونکي بشري او اقتصادي ناورین ته ده چې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان ده. په مقاله کې راغلي د نغدو پیسو نشتوالي، په حکومتولۍ باندې د طالبانو نه پوهاوی، په سرحدونو کې تازه میوې ډکې لارۍ چې د خوسا کېدو له خطر سره مخې دي، او د عامو خلکو بده اقتصادي وضع، هغه ټول عوامل دي چې د طالبانو رژیم یې د بې ثباتۍ او ماتېدو له خطر سره مخ کړی. لیکوال زیاته کړې طالبان خپلو مینځو کې هم سره نه دي جوړ او په دې لانجو کې دي چې چا ته کومه څوکۍ ورکړي. پولیټیکو خبرونه په دې مقالې سره وړاندیز کړی چې لویدیز هیوادونه په تېر امریکا او اروپا دې طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې خلک یې رغمل ونیسي او د خپلې خوښې حکومت پرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي چې که نړیوال بیا هم د فشار له لارو کار واخلي، د ده په خبره کومې نتیجې ته نه رسیږي او له تېرو شلو کلونو کوم پند نه اخلي. یوې بلې امریکایي خبرونې هاف پوسټ چې پخوا هافینګټن پوسټ و، د امریکا په پوځي اډه کې د بې برخلیک لسګونه زره افغانانو په اړه مقاله خپره کړې. مقاله کې راغلي له افغانستانه تر بیړنیو وتلو څو میاشتې وروسته لا هم یو شمېر خلک له کورنۍ لرې او جلا د بې برخلیکۍ شپې ورځې په کمپونو کې تیروي. هاف پوسټ دغو افغانانو شمېر شاوخوا 50,000 تنه یاد کړی چې امریکا ته د ورتلو په هیله ناست دي او د ویزو او اقامې کارونه یې لا نه دي بشپړ شوي. امریکا متحدو ایالتونو او نړیوالو متحدانو د طالبانو په واکمنېدو سره له افغانستانه لسګونه زره افغانان او بهرنیان وایستل. د رسمي شمېرو له مخې چې د تخلیه د عملیاتو له بشپړېدو وروسته اعلان شوه، څه باندې 1,40,000 افغانان د دریمو هیوادونو اتباع او امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه وایستل شول. افغانانو کې اکثر هغه و چې له امریکایانو او نورو لویدیځو هیوادونو سره یې په افغانستان کې کار کړی و. امریکا ویلي چې دا لسګونه زره افغانانو ته به په خپله خاوره کې ځای ورکوي، خو لومړی یو درېیم هیواد یې اډو ته انتقالوي او له هغه ځایه به یې امریکا ته د ورتلو پروسیجر تر امنیتي او تخنیکي پروسو او پوښتنو وروسته بشپړوي. د راپورونو له مخې امریکا کې دننه فورت مکای اډه چې په یو وخت 1,500 تازه ستنو شو افغانانو لپاره پکې د اوسېدو امکانات برابر شوي، پکې ګڼ افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. هاف پوسټ خبرونې له دې د ځینو خبرې راخیستې چې شکایت یې کړی د ژمي په رارسېدو دوی سره مناسب کالي او امکانات نشته او له بې برخلیکۍ کړیږي. مرستندوی ټولنې او په امریکا کې د کډوالو میشتونکي سازمانونه وایي د کارکوونکو له کمی سره مخ دي او حکومت هم د دوی په خبره د دومره لوی شمېر کډوالو د هستوګنولو لپاره کومه کارنده ستراتیژي نه ده ترتیب کړې. تر دې مخکې هم د امریکا په پوځي اډو کې د میشتو افغان کډوالو له ډلې د خوړو او سمو امکاناتو له نشتوالي شکایتونه شوي. تازه هغه افغانان چې په ابوظبي کې دي او غواړي امریکا ته لاړ شي هم شکایت کړی چې دوی برخلیک باید معلوم شي.
د بلاروس او پولند ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران په څرګنده په دې اړه بحثونو ته داخل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه وضعیت یوه لویه اندېښنه وبلله، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې هیواد د بلاروس او پولند د سرحدي کړکیچ سره کوم ارتباط نه لري. دغلته د افغانانو په شمول په زرګونه پناه غوښتونکي بند پاتې دي چې سړه هوا یې ژوند ګواښي. تفصیل په دې راپور کې.
هوا سړه ده او د افغانانو په ګډون د منځني ختیځ او افریقا په زرګونو پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولند پر پوله راګیر پاتې دي. دغه پناه غوښتونکي هڅه کوي چې ځانونه له بیلاروس د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو له دې جملې پولند ته ورسوي. پولند په دې سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر سخت کړي او تر اوسه یې د دغو پناه غوښتونکو د ورتګ مخه نیولې ده. د دې کړکیچ له کبله د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو په څرګنده په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د روسیې ولسمشر د لویدیځ له تورونو سره سره د بیلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله پر هوایي ګزمې او پوځي تمریناتو ټینګار کړی او ویلي دي چې روسیا په دې سرحدي سیمه کې له روان بحران سره هیڅ تړاو نه لري. ولادیمیر پوتین پرون شنبه وویل چې هیله من دی په دې اړه د مخکښو اروپایي هیوادونو او بیلاروس ترمنځ په لوړه سطحه مذاکرې وسي.
هیلمنیم چې د بیلاروس او د اروپایي ټولنې د مخکښو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مستقیم تماسونه د دې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
د بیلاروس او پولند پر پوله پوځي تحرکات او د یو پناه غوښتونکي د مړی موندل کېدل هغه خطرونه او ګواښونه په ډاګه کوي چې هلته په زرګونو پناه غوښتونکي په دې سړه هوا کې ورسره مخامخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بیلاروس او پولند پر پوله روان وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
فکر کوم دا یو لوی اندېښنه ده. موږ په دې اړه خپلې اندېښنې روسیې او بیلاروس ته اعلان کړې دي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس هم فرانسې ته د سفر پر مهال د بیلاروس او پولند پر پوله د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویلي دي چې په دې اړه یې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر بیلاروس د لګول سویو بندیزونو له کبله د پناه غوښتونکو له بحرانه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. غربي چارواکو تور لګولې چې د لوکاشینکو حکومت په لوی لاس پناه غوښتونکي د پولند پولې ته لېږدولي او دې ته هڅولي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوځي، خو د بیلاروس حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې الکساندر لوکاشینکو په 2000 میلادي کال کې ځان د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او د سیاسي مخالفانو د مدني ټولنې د غړو او خبریالانو ځپلو ته یې دوام ورکړ. اروپایي ټولنې او لویدیځ په بیلاروس کې د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنې بې اعتباره ګڼلي او پر بیلاروس یې بندیزونه لګولې دي. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه پر بیلاروس د نورو بندیزونو پر لګولو غور کوي، الکساندر لوکاشینکو تیره پنجشنبه وویل ممکن د ده پر رژیم د بندیزونو په بدل کې اروپا ته د روسیې د ګازو د انتقال مخه ونیسي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نن ماخام به د استرالیا او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه د نړیوال شلوریز جام پایلو به ترسره کوي. دا اول ځل دی چې نیوزیلند او استرالیا د شلوریز لوبو فاینل کې سره مخامخ کیږي. تفصیل له صفی الله ستانک زیناورو.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پایلو به کې مخ دي. د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماخام په دوبی کې ترسره کیږي. استرالیا د روان نړیوال شلوریز جام پایلو به تر رسیدو لپاره په اول ګروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پایلو به کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه افریدی په بال باندې د استرالیا د بریا شات ماتیو وید ووهه. همدا او چې استرالیانو لسم اوور کې د 120 منډو هدف ترلاسه کړ او پایلو به ته ووت. استرالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د استرالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي، خو وایي استرالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنت کې وښوده همداسې ښه لوبه کوو څو نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته، لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوې لري، که آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي، بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر. نیوزیلند بیا د نړیوال شلاوري جام له دویمې ډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې وو نیمه پایلوبې ته ووت. په نیمه پایلوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د د نیوزیلند ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي له دې چې اوړي کې آسترالیا په وړاندې ښې لوبې وکړې هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د آسترالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوته ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د همغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شلوره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي، نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو. آسترالیا یو وار د 2010 کال د شلوریزو لوبو فاینل ته وتلی و، خو د نیوزیلند لپاره دې مقام ته رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګې ورته دي. د آسترالیا ډیوډ وارنر، میتیو ویډ، آرن فینچ او میچل سټارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټین ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوي او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شلوریزو لوبو په ناک آوټ یعنی نیمه پای لوبو یا پای لوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروستۍ لوبه چې آسترالیا او نیوزیلند یې کوربه هم ول، د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شلوریزو لوبو کې بیا د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 5 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
د کابل ښار لویدیځ سنډې دشتې برچی کې د پرونی چاودنې پر مهال افغان خبریال حمید صیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده او ویلي دي چې د صیغانی د آریانا خصوصي تلویزیون خبریال و. د صیغانی میرمنې فوزیه وحدت چې خپله هم خبریاله ده پر فیسبوک د خپل میړه وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي حمید مې له لاسه ورکړ، دغه چاودنې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د وچکالۍ پر سختېدو اندېښنه وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوي په لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې دغو افغان پناه غوښتونکو شمیر 500,000 ته رسیږي، که څه هم په بشپړ ډول واکسین شوي خو لا هم په پوځي اډو کې دي. په ننګرهار کې د ختیځ په نامه د لبنیاتو فابریکات وانیدلې په ورځ کې 3,500 کیلو ګرامه شیدې پروسس کړي. ترکیه وایي د بلاروس، پولند، لیتوانیا او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو له بحران سره انقره کوم ارتباط نه لري. د بریتانیا لوی درستیز خبرداری ورکړ چې د څو لسیزو غلطه محاسبه به د روسیې او لویدیځ ترمنځ د جګړې سبب شي او ټاکل شوی د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وشي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفه ام د لمن ولایت لشکرګاه شهر معیاري کنیوالې را ما ور ازادي راډیو صدا پیغام ستوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سیمه ده ایله ده چې موږ ته د ښوونځي اجازه راکړل شي او موږ ښوونځي پرانیست. نو شخص روانه شه اورېدونکو کې او ښه حکومتو کې داسې حکومتونه کې چې هم ښځې ځوروي هم نارینه ځوروي. خدای پامان.
نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه ز اسد الله ستاسو په اړیکه کیم. ورور د خاشرود په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلې سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه پازابې خپل ټول مواشي خرته کړي ده او خپل ځکه خرتوي، خپل شمسیانې خرتوي، وټر پمپانې خرته کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هیڅ په سترګو نه لیدل کېږي. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابره کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسني حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوا بوجۍ وړه ورکړل شوي دي. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما غږ دې لوړو مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین را روان دی. 1.5 متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار یې هغه به برما وهي. د هغه څخه به یو 2 انچ اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو 2 جیرې په 3 جیرې په کښت وکړي. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره پکېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي.
تکور دی در بدر دی هیڅ توکه پښتنه نکوي اوسنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپل پښتنو په خپل ځایو کې ځای پر ځای دي د هغوی خپل گزاره په یو طریقه لاس راوړي نور د ولس غم هم نشته ورسره دغه زموږ ځکه د خپل سي چې دغه لوړ مقام زموږ ځکه واوري او دغه منطقه ته ارتفاع لرنه او السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. په کابل کې د سهار 9 بجې شوه. په بل خبرونه کې مې همکار احمد جعفر احمدی ستاسو کوربه دی.